السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار لس بجې سپېد ازادي رادیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. په کابل کې دوه بهرنیان تښتول سوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د پاکستاني څرخې الوتکې د عملی موندلو لپاره عملیات په شدت دوام لري. په پیل کې خبرونه. په کابل کې تیر شپه دوه بهرنیان تښتول سوي. د امریکا او پوز هغه ادارت کړ چې ګواکې یو سرتیری په داعش پورې د تړلو وسلولو لخوا نیول سوی. په ترکیه کې پرون په سلګونو زره کسانو د دولت په پلوي لاریون کې برخه واخیسته. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت تایید کړ چې په کابل کې د امریکایي پانتون یو امریکایي پروفیسور او د هغه استرالیایي همکار د نامعلومو وسلوالو کسانو لخوا تښتول سوي دي. د دغه وزارت یوې سرچینې د نوم نه ښولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې دغه بهرني اتباع له خپلو افغان ملګرو سره له پوهنتونه د باندې و چې تېر ماخوستن وتښتول سول. سرچینې زیاته کړه چې دغه بهرنیان له ساتونکو پرته د باندې وتلي و چې د دارالامان پر سړک د سناتوریم په سیمه کې وتښتول سول. تفصیل په همدې خبرونه کې. د امریکا پوز هغه ادعا رد کړ چې ګواکې یو سرتیری په داعش پورې تړلو وسلولو په ننګرهار کې نیولی دی. د شامی پوره سختریزو وسلولو ځینې تصویرونه خپاره کړل چې پکښې دوی د داسې امریکایي وسلو او مهماتو د نیول کېدو ادعا کوي چې افغان ځواکونه یې په اوس وخت کې نه کاروي. په خپره شویو تصویرونو کې د ریان لارسن په نوم د یوه امریکایي سرتیری د هویت کارډ هم ښول سوی دی. په کابل کې د امریکایي ځواکونو ویان ران فلیسویګ په یوه خبرپاڼه کې چې ګارډین ورځپاڼې ته یې استولی ویلي، ریان لارسن په خپل جزوتام کې په دنده بوخت دی او زیاتوي د هغه پر جزوتام وسلولو حمله کړې وه چې په نتیجه کې ځینې وسلې او مهمات او د پیژندنې کارت ورڅخه پاتې سوی وو. د امریکایي ځنګړو عملیاتو ځواکونه لیوی مدیره هیڅ په ننګرهار کې د افغان امنیتي ځواکونو ترڅنګ د هغو وسلولو په وړاندې چې وایي داعش ډلې ته یې بیعت کړی عملیات مخته وړي. په جولای میاشت کې امریکایي قومندانانو په دغو عملیاتو کې د خپلو 15 سرتیرو د ټپي کېدو خبر ورکړی وو. چارواکي وایي په ننګرهار ولایت کې د داعش ډلې یو ډیرش وسلولو ته مرګ ژوبل اوښتې ده. د ننګرهار مطبوعاتي دفتر په یوه اعلامیه کې چې نن یې خپره کړې ویلي، د قهر سیلاب په نامه د عملیاتو په نتیجه کې په چین ولسوالۍ کې د داعش ډلې 12 وسلول وژل سوي او 19 تنه نور ټپیان سوي دي. په اعلامیه کې ویل سوي چې دغو وسلولو ته پرون د افغان قواوو په هوایي او مځکنیو عملیاتو کې مرګ ژوبل اوښتې ده. د کابل د بګرامي ولسوالۍ په حسین خیلو سیمه کې نن سهار وختي چاودنه سوې ده. چارواکي وایي دا د ماین چاودنه و چې د ملي اردو یو موټر ور باندې برابر سوې دی. د کابل امنیه قومندان عبدالرحمن رحیمی ازادي راډیو ته وویل چې په دې چاودنه کې یو عام وګړی وژل سوی، د ملي اردو یو سرتیری او دوه نور ملکیان ټپیان سوي دي. د زابل چارواکي د پولیسو او وسلولو طالبانو ترمنځ په تازه نښته کې د څلورو وسلولو د وژل کېدو خبر ورکوي. د زابل د امنیت آمر غلام جیلانی فراهی ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه پرون ماپښین په کاکړانو چینی سیمه کې سوې ده. د هغه په وینا د وسلولو له حملې وروسته نښتو کې چې څلور ساعته یې دوام وکړ، 9 تنه وسلول او دوه پولیس ټپیان سوي دي. د افغانستان د بشري حقونو سازمان تمه لري چې په هرات کې په اعدام محکوم سوي په عادلانه توګه محاکمه سي. د هرات ښاري محکمې پرون د غلا او سړي تښتونې په جرم 14 تنه په اعدام محکوم کړل. د افغانستان د بشري حقونو د سازمان مشر لالګل لال پرون وخت ازادي راډیو ته وویل چې دغه کسان باید له ټولو حقونو برخمن وي.
دا چې باید داسې ونشي چې اصلي عاملین پاتې شوي وي او د ټیټې کچې یا د اشر په شکل باندې خلکو ته د اعدام سزا اورول شوي وي.
د هرات محکمې د یوې ښځې په ګډون څلور تنه تورن د ورته جرمونو په خاطر له 15 تر 60 کلونو پورې په بند محکوم کړل او یوه ته یې برات ورکړ. د محکومو سوو نږدې خپلوانو د محکمې پر فیصلې انتقاد وکړ او هغه یې د نه منلو وړ وبلله. د سیمې او نړۍ خبرونه له ازادي راډیو ناوري. سلګونو زره کسانو د ترکیې په استنبول کې د دولت په پلوي لاریون کې برخه واخیسته. دا د جولای د 15مې د کودتا تر ناکامې هڅې وروسته تر ټولو ستر لاریون ګڼل سوی دی. د ترکیې صدر اعظم بن علي ال دریم لاریون کوونکو ته په وینا کې وویل چې په امریکا کې له میشت مذهبي مشر فتح الله ګولن سره به حساب کتاب کیږي.
15 تموز gecesi milletimizin
دای وای د فتولا ګولند د تروریسي سازمان مشر به ترکیه ته راوستل کیږي او حساب کتاب به ورسره کیږي. د ترکیه حکومت پر ګولن تور لګولې چې د کودتا په ورستۍ ناکامه هڅه کې لاس درلود، خو په امریکا کې جلا وطنه دغه مذهبي مشر دا تور ردوي. په دغه لاریون کې یوازې د کردانو ملاتړي د خلکو ډیموکراتیک ګوند ته د ګډون بلنه نه ورکول سوې. د ترکیه حکومت له کودتا وروسته د ځپونکو عملیاتو په ترڅ کې په لسګونو زره د ملکي او پوځي ادارو کارکوونکي لګاره ګوښه کړي او په زرګونو کسان یې هم په کودتا کې د لاس لرلو په تور نیولي دي. د ترکیه د حکومت پر دغو ځپونکو اقداماتو اروپایي هیوادونو او د بشري حقونو ډلو انتقادونه کړي دي. د مقدونیا حکومت د سخت توپان په نتیجه کې د ولړ سوي سیلاب له کبله په پلازمینه سکوپیه کې اضطراري حالت اعلان کړی دی. د دغو سیلابونو له کبله لږ تر لږه 40 کسان مړه سوي او په سلګونو نور ټپیان سوي دي. د سکوپیا ښاروال ویلي چې پلازمینه کې د سیلاب له کبله پیښه سوي ویجاړي بېساري ده. د سخت باد له کبله د پلازمینې اړوندې سیمې ځپل سوي او د ښار حلقوي سړک هم ویجاړ سوی دی. تر اوسه له سیلاب ځپلو سیمو تر زرو زیات کسان ایستل سوي دي. وروسته له هغې چې د سوریې د اپوزیسون وسلولو په حلب کې د سوریې د حکومت د محاصرې د ماتېدو خبر ورکړ، د سوریې دولتي خبري اژانس وویل چې جنګي الوتکو د ښار شاوخوا د یاغیانو پر مرچلونو بمباري وکړه. د راپورونو له مخې حلب چې درې اونۍ حکومتي ځواکونو محاصره کړي وو، د محاصرې د ماتېدو لپاره یې مخالفانو له شلو زیاتو ډلو لاسونه سره یو کړي وه. که دغه ایتلاف خپل پرمختګ وساتي، دا به دې ته زمینه برابره کړي چې دوی د ښار یو شمېر برخو ته وسایل او تجهیزات ورسوي، او هم به د سوریې د رژیم هغه باور کمزوري کړي چې د روسیې د هوایي ملاتړ پر مټ یې ترلاسه کړی دی. د سوریې سانا خبری اژانس د حلب ښار د محاصرې د ماتېدو خبره رد کړې او ویلي دي چې جنګي الوتکو د مخالفانو پر مرچلونو او موټرو بمباري کړې ده. د پار اولمپیک نړیوالو کمیټې د ډاپینګ د اندېښنو له کبله په برازیل کې له راتلونکو هر ډول مسابقو د روسي ټول ټیم منع کړ. دې کمیټې پرون په یوه اعلامیه کې وویل روسیا د دولت په مرسته د ورزشکارو په ډاپینګ یا ورزشکارو ته د ځواک بخښونکي درمل په ورکړه کې دخیله وه. دغه ادارې دا پر هغو پاکو اعلان سویو لوبغاړو یوه بې سابقه حمله وبلله چې دغه ممنوعه ځواک بخښونکي درمل یې نه دي کارولي. په همدې حال کې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخاروا وویل دغه پریکړه د هغو ورزشکارو له بشري حقونو سرغړونه ده چې دغه بندیز ورباندې عملي سوی دی. هغې پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي دا پریکړه چې د روسیې ټول ټیم په پار اولمپیک سیالیو کې منع کوي حیرانوونکي او غیر بشري ده. په همدې حال کې د روسیې د بشري حقونو فعالې لیودمیلا الکسیووا وویل په دې ظالمانه او غیر عادلانه پریکړه ډیره خفه ده. دغه بندیز نږدې پر 200 روسي لوبغاړو عملي کیږي چې په پام کې وه د برازیل د ریو په پار اولمپیک سیالیو کې برخه واخلي چې را روانه میاشت پیلیږي. او د کریمیا د تاتاریانو فعالان او د روسیې لخوا د دې لاندې سوي ټاپو وزمې په مختلفو ځایونو کې د نویو امنیتي پوستو د جوړېدو او د دې سیمې په شمالي برخه کې په پراخه کچه د روسیې د درنو وسلو د ځای پر ځای کېدو خبر ورکوي چې مخکې اثارې نو لیدل سوی. په عین حال کې د اوکراین سرحدي ځواکونه وایي چې روسي چارواکو پرون د ټاپو وزمې ته ټولې غځېدلې لارې د څو ساعتونو لپاره بندې کړې. د کریمیا د اقلیت تاتاریانو د اجراوي ټولنې یوه چارواکي ناریمان جلالوف وویل ټانکونه او نورې درنې وسلې د اوکراین د ادارې سرحد ته نږدې په دوو شمالي مهمو ځایونو کې ځای پر ځای سوي دي. تاسی ازادي رادیو ته واجی است. د دې یو ساته خبرونې په راپورونو کې اورئ چې د افغانستان دفاع وزارت وایي د پاکستاني څرخ الوتکې د عملي موندلو لپاره عملیات په شدت دوام لري.
ما به امیدواري و مطمئن هستم که نتایج بتا
په کابل کې دوه بهرنیان تښتول سوي. د ننګرهار پاس کې مینې ولسوالۍ کې پوځي عملیات روان دي او له اړو کورنیو سره مرسته وسوه.
د عملیاتو سره سره چې موږ د دې منطقې لپاره امکانات لرو، د مشرانو سره ناستې لرو.
د کندهار د پنجوایي ولسوالۍ په دې ولسوالۍ کې پخوانی ظلم پای ته رسیدلی.
هغه د طالبانو دغه ظلم او دغه ستم څخه چې د شپې د 2 بجو څخه د سهار د 9 بجو پر اوو بندیز لګري، هغه د خپل بچانو د اولادو اجزه به مریض او په کوچني باندې هلته په ماشوم مملکت له هغه دونه اختیار نه لري چې خپل کوچنیان راوباسي.
دا هم اوري چې په پاکستان کې پر افغان ښوونځیو فشارونه زیات شوي. 2 اونیز پروګرامونه په همدې خپرونه کې واورئ. سپورټي پروګرام د لوبو له میدانه او تفریحي پروګرام د ګوریا چار. دا افغانستان د کورنیو چارو وزارت تایید کړ چې په کابل کې د امریکایي پانتون یو امریکایي پروفیسور او د هغه استرالیایي همکار د نامعلومو وسلوالو کسانو لخوا تښتول سوي دي. د دغه وزارت یوې سرچینې د نوم نښولو په شرط ازادي راډیو ته ویل چې دغه بهرنیت به له خپلو افغان ملګرو سره له پوهنتونه د باندې و چې تېر مخصوصا وتښتول سول. شبې مخکې مې له خپل همکار اسدالله لودین په دې اړه نور جزئیات وغوښتل.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت تایید کړه چې تیره شپه د افغانستان د امریکایي په پوهنتون کې دوه تنه بهرنیان چې یوې امریکایي تبه پروفیسور دی او بل هم د غسرالیایي ملګری دی دا برمته شوي دي د نامعلومو وسلوالو کسانو لخوا. د دغه وزارت یوې سرچینې د نوم نښودو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې دغه موضوع ډیره حساسه ده. دوی په دې اړه د معلوماتو د راټولولو په حال کې دي خو تر دې مهاله صرف دوی دغه موضوع تاییدولی شي. له دې وړاندې د بریتانیا ډیلی میل ورځپاڼې د یو شمېر سرچینو په حواله راپور ورکړی و چې دغه دوه کسه بهرنیان په کابل کې د امریکایي پوهنتون له انګړ څخه اختطاف شوي دي. البته د هغو کسانو لخوا چې دوی د افغان ځواکونو یونیفورم اغوستی وو. خو د کورنیو چارو وزارت دغه سرچینې چې له موږ سره خبرې کولې دوی وایي چې نه، دغه دواړه بهرنیان له خپلو افغان ملګرو سره له پوهنتونه بهر د دارلمان په سړک د سناتوریم په سیمه کې وو چې نامعلومو کسانو دوی له موټر ښکته او نامعلوم لوري ته یوړل. خو تر اوسه دا هم نه ده معلومه چې دغه اختطاف اون کی او که وسلوال له ډلې پورې مربوط کسان. په دې اړه د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې موږ تحقیق کوو. موږ هڅه وکړو چې د کابل د امنیت قومندانې او په تیر بیا د تحقیقاتي پولیسو سره خبرې وکړو. خو کوم معلومات موږ ترلاسه کړی د امهال د کابل د امنیت قومندانې د جنایي تحقیقاتو مسولین هم د امریکا سفارت ته تللی دي او هلته په دې اړه له بهرنۍ ځواکونو سره یا له بهرنۍ چارواکو سره یو ځای پلانونه جوړوي. دا څو یم ځل دی چې په کابل ښار کې ورته اختطافونه کیږي. له دې وړاندې تر ټولو په تازه پیښه کې یو هندۍ تبه د کابل په لسمه حوزه د خلیفت الله په سیمه کې برمته شوه چې بیا څه موده وروسته بیرته د برمته کوونکو له خوا نه خوشې شوه او دغه میرمن بیرته په هند کې خپل کورنۍ ته وسپارل شوه. دغه برمته نیونې په کابل ښار کې دغه اختطافونه په داسې حال کې کیږي چې په دې وروستیو کې د مرکز کابل امنیتي وضعیت په تیره بیا په دې ښار کې جنایي پیښې زیاتې شوې دي او په وار وار د امریکا سفارت او نورو بهرنۍ سفارتونو خپل اتباعو ته خبرداري ورکړي چې د تګ راتګ پر مهال احتیاط وکړي، له امنیتي ځواکونو، له پولیسو او دغه راز د خپل د بهرنیو ډیپلوماټیکو ادارو له ساتونکو سره په همغږي کې د کابل ښار شاوخوا ته سفرونه وکړي.
ومردل چې د کورنیو چارو وزارت وایي د هغو بهرنیو اتباعو د پلټنې لپاره په عملیاتو بوخت دي چې تېر شپه له کابله وتښتول سول. ویل سوي چې دغه دوه بهرنیان چې یو امریکایي او بل استرالیایي وو په کابل کې د امریکایي پوهنتون استادان و. بلخوا د افغانستان دفاع وزارت د پاکستاني څرخې الوتکې په تښتول سوې عملیې پسې د ژغورنې عملیات شدید کړي دي. دغه الوتکه د پنجشنبې په ورځ د لوګر ولایت په حاضر ولسوالۍ کې بیړنۍ ناستې ته مجبوره سوه. په تښتول سوې عملیه کې یو تن روسی هم شامل دی. نوریاس نوری او نور تفصیل.
تر اوسه د پاکستانی هلیکپټر د اوو تنو سپرلیو سرنوشت نه دی معلوم. افغان ولسمشر خپلو امنیتي ځواکونو ته امر کړی چې د دغې هلیکپټر عمله روغ رمټه د وسلوالو له منګولو وژغوري. د 203 نمبر قولي اردو ځواکونو د یرغمل شوو کسانو د موندلو او ژغورلو لپاره عملیات پیل کړي دي. د دفاع وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش تیر ماښام ناوخته ازادي راډیو ته په دې اړه نور معلومات ورکړل او ویل
موږ
هیلمن او مصمم یو چې دغه عملیات نتیجه ورکړي او د افغانستان د اسلامي دولت د ولسمشر اشرف غنی امر عملی بڼه خپل کړي او هم نتیجه ولري. موږ په همدې هیله د نورو مواردو ترڅنګ د همدې هدف لپاره هم د ترهګرو په وړاندې پوځي عملیات په لوګر، پکتیا، خوست او پکتیکا کې پیل کړي دي. پاکستانی چارواکو ویلي چې مې ولس ډول هلیکپټر د تیرې پنجشنبې په ورځ د لوګر په ازرې ولسوالۍ کې اضطراري کېناستو ته اړ شوې وه. د وسلوالو طالبانو لخوا د دغې هلیکپټر یرغمل شوې عمله یو روسی او شپږ پاکستانیان ښودل شوي دي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف تایید کړی چې یو روسی یرغمل شوی دی. د دغې پیښې یوه ورځ وروسته د پاکستان صدر اعظم نواز شریف وویل چې د طالبانو له لوري د یرغمل شوو د خلاصون لپاره جدي هڅې پیل کړي دي. د راپورونو له مخې پاکستان د افغانستان له حکومته غوښتي وو چې یوې هلیکپټرې ته د دې هیواد له هوایي قلمرو څخه د تیرېدو اجازه ورکړي چې د ترمیم لپاره ازبکستان ته لاړه شي. آیا دغه هلیکپټره چې د لوګر په ازره کې کېناستلې هماغه ده چې د افغانستان حکومت اجازه ورکړې وه؟ د دفاع وزارت مرستیال ویان محمد رادمنشي په اړه وویل
طرف ته و ممکن است که بعضی که
تر اوسه پلاوی سمیت نه دیتللی او ممکن دا مسله ورسته له هغه چ پلاوی سمیت لار شو واضح شي. خو لکه څنګه چې د افغانستان د ملکی او چلن وزارت ویان مخکی ویلو چې موږ یوې پاکستانی ملکی الوتکې ته د افغانستان له هوایی قلمرو لتیریدو اجازه ورکړې و. د افغانستان د جمهوری ریاست په وینا د افغانستان د ملکی هوایی چلن ادارې پاکستانی هلیکپټر ته د افغانستان له هوایی قلمرو د تیریدو لپاره د هغې د ځانګړتیاو په ثبتولو او راجستر سره اجازه ورکړې وه. په هغې غونډه کې چې د شنبې په ورځ د ولسمشر اشرف غنی په مشرۍ په ارګ کې جوړه شوې وه، یوه پلاوي ته دنده سپارل شوې چې په دې اړه څېړنه وکړي چې آیا دا هماغه هلیکپټر ده چې پاکستان اجازه غوښتې وه او که کومه بله یې وه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ننګرهار ولایت په هسکې مینې ولسوالۍ کې د ولسي ملاتړ په هدف 50 کسیزه قومي شورا جوړه سوه. د دې تر څنګ په دې ولسوالۍ کې له جنګ ځپلو کورنیو سره د خوراکي او نورو موادو مرسته هم وسوه. نور حال جلال آباده د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبریال باز محمد عابد په راپور کې.
د افغان ولسمشر په امر چې د تیرو لسو ورځو راهیسې د ننګرهار په څلورو ولسوالیو کې د قهرې سیلاب په نوم د داعش پر ضد عملیات پیل شوي لا هم دوام لري. چارواکي وایي چې له کوټ ولسوالۍ نه وروسته دغه عملیات د هسکې مینې ولسوالۍ ته وغځېدل چې په سلګونو داعش وسلوالو ته یې مرګ ژوبله اړولي. د یکشنبې په ورځ د افغانستان د قومونو او سرحدونو چارو وزیر او د شپږو وزارتونو مرستیالانو د ننګرهار د چارواکو په ملتیا د هسکې مینې ولسوالۍ ته سفر وکړ. اول ته یې له قومي مشرانو سره په یوه غونډه کې د سیمې د ثبات په موخه له قومي مشرانو څخه د ولسي ملاتړ په نوم 50 کسیزه شورا جوړه کړه. د ننګرهار والي سلیم خان کندوزی په دې موقع خبریالانو سره په خبرو کې وویل،
د عملیاتو سره سره چې موږ د دې منطقې لپاره څه امکانات لرو، د مشرانو سره ناستې لرو، شوراګانه جوړول لرو، او د عملیاتو په دوران کې د دولت سره څه کومک کولای شو، او د عملیات نروستو نو وزیر صاحب تشریف راوړی چې دا روند نږدې نه وګوري. هغه وعده چې د مرکز نه د ننګرهار او بالخصوص د څلور ولسوالۍ د پاره شوي دي، هغه مشکلات چې موږ سره مخ یو هغه مشکلات د مرکز سره شریک کی.
د افغانستان د قومونو او سرحدونو چارو وزیر محمد ګلاب منګل وویل چې د عملیاتو په دوران کې ولس له امنیتي ځواکونو سره پوره مرسته کړي، نو حکومت به د دوی ټولو مشروع غوښتنو ته مثبت ځواب ووایي.
پخوا به عملیات کېدل، خو متاسفانه د عملیاتو په جریان کې د ملکي تلفاتو د مخنیوي دپاره یا د عملیاتو په جریان کې زیانمنو او متضررو هیوادوالو ته د لاسرسۍ دپاره نیمګړتیاوې موجودې وي، او یا وروسته له عملیاتو هغه اړینې شارې چې باید ترسره شوي وي یا خو نه ترسره کېدې او یا کمزورې وي. مونږ د رئیس جمهور او د افغانستان د اسلامي جمهوریت د مشرتابه د امر په اساس په ننګرهار کې دا پروګرام پیل کړ. په دې کې ولس مونږ سره هر اړخیزه او بدرغه مرسته کړې ده.
د سیمې خلک خوخو چې حکومت د داعش پر ضد پراخ عملیات روان کړي، خو له دولت نه یې د امنیت د راوستو تر څنګ د رغنیزو پروژو د پلي کېدو غوښتنه هم کوله. یو تن قومي مشر ملک غورزنګ په خپلو خبرو کې وویل،
بس چې دا دونه وزبریدو والی صاحب امنیت درنه غواړم، ولنه غوښتنه د امنیت ته پولم بیا درنه غواړم، او سرکم درنه غواړم، او مکتب هم غواړم، او شپخانه هم غواړم، او دای څوم نه لرم. په اوس دا کې پروتم دی بالا د سکول وبنه لرو، د غرض د ضرورت ماشته خو چې امنیت نه زده چی هم نشم کوله.
د یادولو د چې لغونډي وروسته په یو شمیر هغو کورنۍ او خوراکي توکي او خیمی وویشل شوې چې د جنگونو له امله زیانمنې شوې وي، او چارواکو ژمنې وکړي چې له عملیاتو وروسته به په ټولو ولسوالیو کې رغنیزې پروژې پیلوي.
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپخین په څلورو بجو له ازادي راډیو نه.
نن دوشنبه ده او د څلورو بجو په خبرونه کې د ازادي راډیو خبری ساعت مهروي. طبیعي پیښو ته د رسیدګۍ په برخه کې د دولت د وزیر ویاند وایي چې طبیعي پیښو ته د رسیدګۍ په اړه یې ځینې طرحې جمهوري ریاست ته لیږلې دي. دا چې په دې طرحې کې څه پیشنهادونه سوي تفصیل د خان محمد سین څخه اورو.
په کابل ښار کې د اباسین زدران مارکیټ لسوځېدو او سوداګرو ته پکې د میلیونونو ډالرو زیان اوښتو وروسته طبیعي پیښو ته د رسیدو اداره د امکاناتو د کموالي خبره کوي. د دغه ادارې ویان محمد عمر محمدی د یک شنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل، یوه طرحه جمهوري ریاست ته استولې چې له پلي کېدو سره به د طبیعي پیښو پر وړاندې رسیدګي ښه او ستونزې به کمې کړي.
برنامه بسیار وسیع در ارتباط با آسیب شناسی داریم.
د زیانونو د پیژندلو په اړه ډیر پروګرامونه لرو او طرحې مو جمهوری ریاست ته لیږلې دي، ځکه چې د پیښو په وړاندې د مبارزې لپاره اوسني ظرفیتونه کافي نه دي او باید لوړ سي.
خاغلی محمدی وای د اړوندو ارګانونو ترمنځ همغږي خښوي، خو د لوړ پوړو ودانۍ په جوړولو کې د لازمو معیارونو نه مراعاتول سبب شوي چې په داسې پیښو کې ځینې ستونزې رامنځته شي. د کابل ښار په کوټې سنګي سیمه کې د اباسین زدران مارکیټ د سوځېدو په پیښه کې یو کس مړ، درې ټپیان او سوداګر له درنو مالي زیانونو سره مخ شول. وچکالی، زلزلې، سیلاونه، د ځمکې او واورې ښویېدل، ورونه او داسې نور هغه پیښې دي چې د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې اداره ورته رسیدګي کوي. افغانستان په وروستیو کلونو کې د یو لړ زورورو طبیعي پیښو شاهد و چې په بدخشان ولایت کې زلزله او د ځمکې ښویېدلې بیلګې دي. طبیعي پیښو ته د رسیدګۍ په برخه کې د دولت د وزیر دفتر جمهوري ریاست ته د لیږل شوي طرحې جزئیات روښانه نه کړ او جمهوري ریاست هم په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه، خو د اکبر مؤسسې مرستیال او د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې کارپوه نجیب الله تجلی په دې برخه کې د ارګانونو ترمنځ په همغږۍ او د سیمو پر کره پیژندلو تاکید وکړ.
بعضی حوادثی که قبلا پیش بینی میشه نظر
به موقعیت جغرافیایی، د جغرافیایی موقعیت له نظر چې ځینې پیښې کیږي، د ارګانونو او مرکز او دغه راز ولایتونو ترمنځ هماهنګي او خلکو ته د پوهاوی ورکول کولای سي چې ښه تدابیر ورته ونیول سي. دا تدابیر کولای سي د ځینو پیښو مخه ونیسي او زیانونه راکم کړي.
د نړۍ د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې ادارې په دې برخه کې لوړ ظرفیتونه لري او د خلکو د ځان او مال د خوندیتوب لپاره پر وخت اقدامات کوي. طبیعي پیښو ته د رسیدګۍ په برخه کې د دولت د وزیر ویاند وایي دوی هم هسې تیزی کړي چې ظرفیتونه لوړ کړي سو د دې ډول پیښو پر وړاندې لازم اقدامات وشي.
خان محمد سیند له کابل رپورټ راکوه. د کونړ ځینې اوسیدونکي تور لګوي چې د وسلوالو مخالفانو همکاران په دولتي ادارو کې پر څوکیو ناست دي او مخنیوی نه کیږي. دولتي چارواکي څه سپیناوی لري؟ روح الله انوري برات وایي.
کونړ کې د علماو شورا رئیس مولوی عبدالرحمن وای په یو شمیر دولتي چوکیو داسې کسان ناست دي چې زامن، ورونه او د کور غړي د دولت خلاف جنګیږي، هغوی ته د دولت پیسې لیږي، یو بل سره مرسته کوي او هر ورځ د افغان ځواکونو او نورو افغانانو وینې تویوي. د مدني ټولنې غړی شعیب غروال به وایي یو تعداد دولتي مامورین او کارکونکي په غره کې له ناستو وسلوالو مخالفینو دې نظام ته ډیر خطرناک دي او هم دوی حکومت او امنیت ته زیات زیان رسولی.
ځینې معلومویته خلک دلته شته چې د کونړ وضعیت یې خراب کړی دی، هغه پخپله یو ګواښ وي، ولس ته ګواښ وي، ولس یې بې باور کړی وي. که موږ غواړو چې د کونړ امنیتي وضع سمون ومومي، بهتره شي، د خلکو بې باورۍ له منځه لاړه شي، باید په میکانیزم کار وشي، په عملي میکانیزم باندې.
د کونړ پخواني والی شجاع الملک جلاله هم د والی په حیث څو ځله لویو غونډو کې همدا شکایت کړی و چې په دولت کې داسې کسان شته چې د وسلوالو مخالفینو پوره همکار دي. هغه ویلی و چې د یو شمیر ولسوالیو امنی قومندانانو په رینجر موټرو کې د دولت مخالفین تورخم ته او له تورخم څخه کونړ ته انتقالیږي او همدا مسؤلین دي چې په ګډوډیو او بدامنیو کې لاس لري.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په خیبر پښتونخوا کې د افغان ښوونځیو مدیران شکایت لري چې په وروستیو کې د پاکستان پولیس زیات ځوروي، خو د پاکستان چارواکي وایي د دسمبر تر پایه دوی قانوني اسناد لرونکو افغان کډوالو ته څه نه وایي. د ازادي راډیو د مشال څنګه خبریال سیرت ظهیر له اسلام آباد رپورټ را لېږلی.
په پاکستان کې د افغاني سکولونو د مدیرانو د شورا رئیس نور حبیب حبیب او ال چی د قانوني اسناد لرلو باوجود په خیبر پختونخوا او خصوصا په پیښور کې پولیس هر ورځ په سوونو مدیران استادان او شاګردان نیسی او پیسې ته اخلي.
زمونږ برحال په دې حالاتو کې هغه افغانان چې برحال کارتونه لري، افغان ریپیټ کارتونه لري، اسناد لري، پاسپورتونه لري، نو دوی دغه اسناد سره سره زورول کیږي، په خاص ډول زمونږ شاګردان او معلمین هغه نیول کیږي، تړنو تړل کیږي، داغونه پیسې اخیستل کیږي. سره دې چې موږ هغه ته بار بار وایو چې موږ قانوني اسناد لرو، موږ تر یو دشتم دسمبر پورې قانوني حق لرو، خو د دې سره سره موږ زورول کیږو.
همداشن په پیښور کې دیوبل افغان اسکول پرنسپل احمد زبیر خان مشال ریډیو ته په دې اړه وویل چې په یاد ملک 280 پوری افغانی اسکولونه او لیسې دي چې په کې په زرګونو زده کوونکو ته په دې خاطر درس ورکوي چې په راتلونکي کې دوی د خپل وطن خدمت وکړي، او دا چې د تعلیم ترلاسه کولو حق د هر وطن ماشوم ته ترلاسه دي. نو د پاکستان حکومت له پکار دي چې دوی سره تر د 1 دسمبر پوری گزاره وکړي، او د دې سره سره د افغان تعلیمي ادارو ته په ډاګه خبره وکړي چې له یاد نیټې وروسته به دوی له خپل اسکولونو او کالجونو سره څه کوي.
د یو پرنسپل په صفت باندې د پاکستان د حکومت نه، خصوصا د خیبر پختونخوا د حکومت نه، د سټوډنټ او د ټیچر مسله چې دا د هر شي نه مهمه ده. دا بل ډول چې موږ شاګردان زیاتره وخت په دسمبر کې چې وخت پوره کیږي، آیا موږ سکولونه خلاص کړو که سکولونه بند کړو؟ که دسمبر پرې وساتو، بیا دسمبر نه چې موږ سکولونه بندو، موږ ته به ډېر مشکلات وي. په دې ارتباط باندې موږ سفیر شپتم ورته له کونسل شپتم ورته له تاسو د صوبه خیبر پختونخوا د حکومت سره د مشرانو سره په ارتباط کې، موږ ته تر اوسه پرې دا امر نه ده شوی چې راتندې تاسو سکولونه بند کړو. سفیر هم دا ویل چې تعلیم دروازه د چا په مخ مه بندوي.
مشال ریډیو چې په دې اړه د خیبر پختونخوا د ویان او د وزیر اعلی سلاکار مشتاق غنی نو پختل، نو د هغه وینا وا
کوش به نه کړي، هم تو صرف جو بعض اوقات چیکنگ ہوتی ہے اس میں الیگل افغان آ جاتے ہیں.
مونږ خو هیڅ نه وایو، مونږ خو صرف چې کله چیکنگ کیږي او غیر قانوني افغانان مخې ته راشي، نو هغه نسو او خپل وطن ته بیرته لیږو. نو تر د 1 دسمبر پورې مونږ چاته هم څه نه وایو، ځکه چې دا بین الاقوامي معاهده ده او د هغې تر لاندې دا خلک دلته ژوند کولی شي. او افغان سفیر هم له وزیر اعلی سره ملاقات کړی و، خو چې 1 دسمبر راشي او کله وفاقي حکومت لخوا چې کومه پالیسي راغله، بیا به هغه وخت کتلی شي. خو اوس دوی تر یاد نیټه پوری اساره دی شی، او چې کلا د دوی د تګ وخراغې، نو بیا به ورلت للوی.
جب جانے کا وقت آئے گا تو ان کو جانا ہوگا.
د ذکر دا د رستیو کې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک هم مشال ریډیو ته ویلی وو چې پولیسو ته یې امر کړی چې حصیو کډوال دی بے ضایع نه تنگوي، ځکه چې په دې حیوانات کې مش کډوال یې ملمانه دی. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
امردل چې په خیبر پښتونخوا کې د افغان شوونځیو مدیران شکایت لري چې په ورستیو کې د پاکستان پولیس زبروي. بلخوا په خوست کې د ځینو خصوصي شوونځیو د خپل زده کوونکو لپاره د نظری زده کړو ترڅنګ د شوونځیو له چاپیریال د باندې د عملی زده کړو شرایط برابر کړي دي. د خصوصي شوونځیو مسؤلین وایي چې د تاریخ، جغرافي او ټولنیزو علومو زده کړو لپاره لازم ده چې زده کوونکي عملا غرونه، ځنګلونه، کانونه، موزیم، تاریخي ځایونه او نور څه وګوري. نجیب الله الخیلی تفصیل وړاندې کوي.
په خوست کې یو شمېر خصوصي ښوونځیو د خپلو زده کوونکو لپاره د مکتبونو له چاپیریال د باندې د عملي زده کړو او لیدنو کتنو زمینې برابرې کړې دي. د خصوصي ښوونځیو مسؤلین وایي له دې کارې موخه دا ده چې زده کوونکي ډېر څه په خپلو سترګو وویني او د زده کړو اړوند مسایل په حافظه کې کښېني. هغوی زیاتوي د ساینس او ټکنالوژۍ د زده کړو لپاره یې په ښوونځیو کې یو شمېر چارټونه نصب کړي، همدارنګه کمپیوټر خونې او لابراتوارونه یې جوړ کړي. خو د جغرافیې، تاریخ، فرهنګ او نورو ټولنیزو مسایلو د زده کړې په باب کوښښ کوي چې د خوانځي له چاپیریال د باندې زده کوونکو ته د لیدنو کتنو فرصتونه برابر کړي. د سپین سبا په نوم د یوې خصوصي لیسې مدیر ولایت خان متقی چې یوه ډله زده کوونکي د تڼیو، غرونو، ځنګلونو او معدنونو لیدلو ته بیولي وایي چې
شاګردانو ته مخکې مې دا لیکچر ورکړو چې معدن نه چی شه لوستر درې مې دا معمولو مې ته وخل یغه زیات هم ورسته ځنګلات په اړه کې معلومات ورکړل چې ځنګل کې کومې ونې موجودې دي، دغه ونې نه مې څه کومه پیدا وخل، یغه ونې مې ته وخل چې دغه ونې شې دي اکثره دا په دشي کې استعمال
کیږي. په خصوص کې نور البصر په نوم د 15 خوانځیو مؤسس بادشاه سبحان وایي چې په خصوصي سکتور کې د زده کوونکو لپاره د زده کړو د ښه چاپیریال برابرول د دې لامل شوی دی چې خلک په خصوصي خوانځیو باور وکړي او خپل ماشومان پکې شامل کړي. یو زده کوونکی چې د غرونو، ځنګلونو او معدنونو لیدنو ته له خپل ټولګیوالو سره ورغلی، د زده کوونکو لپاره د عملي زده کړو د ارزښت په تړاو داسې وایي.
زه بختره خان د سپین سبا علي خصوصي لیسې زده کوونکی، موږ واقع د استادانو، معلمانو، مدیرانو دار ته خالي د ځنګلونو د ګټې لري، مدنینې د په تخالی وی موچز واقعیان خپل ولدل د غرینام ولدل د زنګلینام ولدل می حواله د دماغ کې نه کنستال یسم چې دا غرینا ولدل د می په دماغ کې کنستال چې دا غرینا سن ارزښت لري
د بادشاه ولی په نوم یو مشر چې دوه ځامنې په یو خصوصي خوانځي کې ذکر کوي د خوانځي لوري دا ډول پروګرامونه ګټه وربولي
انر مختبینه دا غوښتنه کوي چې مقصد شاګردونه ته خپل کې مقصد وای ګرځوي باید پیستا وخلی شاګردون واګرځي مقصد سپز دا کی کنه
د نسیم خان په نوم یو تن خون کوي چې زده کوونکي له نظری او تیوري کوم مسایل او هغه څه خز د کولای شي چې په خپل سترګو ویني
ته دا چې زنګلونه دی وه هوا د اقتصاد کې پرمختګ مهم رول لري نور د شاګردون تر وسه دي د پرچې د تفریشی او د زنګلونو پرځ خو غټ او بیږي
بل نور ته د خوځ د پهن ریاست چارواکي وایي چې د پهن په حکومتي سکتور کې هم یو شمیر نمونوي خوانځي ایجاد شوی چې په هغه کې د زده کوونکو د عملی زده کړو لپاره لازم وسایل او امکانات برابر دي او زده کوونکي ورڅخه عملا ګټه پورته کوي
لدې سره لسنیم بجې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه لناجې صاحب نوري
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت تایید کړ چې په کابل کې د امریکایي پونتون یو امریکایي پروفیسر او د هغه استرالی همکار د نامعلومه کسانو لخوا تختول شوې دي د کابل د بګرامۍ ولسوالۍ په حسین خیلو کې نن سهار د مین چودنې یو ملکی وګړی ووژه او د ملي اردو د یو سرتیري په ګډون دوه ملکیان ټپیان کړل د افغانستان د بشري حقوقو سازمان تم لري چې په هرات کې په اعدام محکوم شوی په عادلانه توګه محاکمه شي سلګو نظر کسانو د ترکیه په استنبول کې د دولت په پلوي لاریون کې برخه واخیسته وسله هغه چې د سوریې د اپوزيشن وسلوالو په حلب کې د سوریې د حکومت د محاصرې د ماتېدو خبر ورکړ د سوریې دولتي خبري اژانس ویل چې جنگي الوتکو د خار شاوخا یاغیانو پر مرچلونو بمباري وکړه او د مقدونیه حکومت د سخت توپان په نتیجه کې د ولړ شوی سیلاب له کبله په پلازمینه سکوپیا کې اضطراری حالت اعلان کړ
د هلمند چارواکي وایي چې په نادلي ولسوالۍ کې د وسلوالو پر ضد پراخ پوځي عملیات روان دي ویل سي وي چې تازه دمه پوځیان هم د ولسوالۍ ته رسیدلي دي د ازادي راډیو د اوریدونکو په خپلو پیغامونو کې نن سهار لیکلي چې جګړه خوندې ولسوالۍ ناوې ته هم غځېدلې ده د لشکرګا الیاس دایره سره د ټلیفون په مستقیم تماس کې دی د صاحب څه دی وضعیت په نادلي او ناوې ولسوالۍ کې
سلام صاحب دغه وزه ساتر خبرې کوم د ناوی ولسوالۍ د خوشابات په سیمه کې دوه پوسټې تیر شپه د پولیسو څخه څرګندې دي چې وا د لیونی په نوم مشهور و او بل د پیرګړوان جوړته وایي د زیارت سیمه ته نږدې پوسټاوت څخه څرګندې او دا اوس هم ورکی ځملا د جرمنو په نوم د بارنوي ځواکونو د وخت یو کمپو ملیور د پلاس کې دغه پر مربوطات باندې جګړه روانه ده او ویل کیږي جګړه شدیده هم ده تلفات هم دوړ غړ ته وشي دي خو دا تلفات تر اوسه پورې همدارنګه جګړه تر اوسه پورې چارواکو نه تایید کړی البته دغه جګړه د پرون ماښام د برای ماښام نه د وړو میاشتې ماښام رئیس روانه ده ځینو خلکو د سیمو څخه موږ ته ویلي دي چې یوازې هماغه پولیس او سرتیري په سیمه کې جنګیري چې هلته موجود وه که څه هم حکومت د تازه دمو سرتیرو او هوایي ځواک د رسېدو دعوه پرون وکړل خو د پولیس د ریسرچینې د مارجول د ناویول سره څه کوي چې د تر اوسه پرې هیڅ نه تازه د سرتیري او د واکنه د رسېدو
څه علت شول سوي چې جنگ د هلمند خوندې ولسوالۍ ته وغځېدله لکه ناوا او دغه نادلي
کله چې شمالي ولسوالۍ کې نوزاد مساکلات سقوط وکړ او وضعیت په سنگین کې وایي د ولسوالۍ تر مرکز پورې محدود شو دغه رنګ کجې کې په ډول مشترک پات شو نو سوال وو ثاني دلته خپل مرکزونه پرانیږي ډیر شمیر ځوانان راځي چې او بیا د غزاینه د جنگ مرکزونه جوړ شي او بیا جنگ په مرکزی او جنوبي ولسوالۍ کې چې ګرمیشتي سیمې دي ډیر ځاتو چې دونکو کې وکیږي دلته راغري کې او د لشکرګا تر پولې را ورسېږي
د کندهار هلمند د لارې د بندیدو شکایتونه هم را رسیدلې دي دا خبرونه څومره دقیق دي
د لشکرګا هلمند ترمن دغه 50 کیلومتره په خلار کې یو ځنی لار و لشکرګا ته د خوراکیتو د پرسنګ د اکمالات پرسنګ د نظامی کاروانونو د اکمالاتو لار و دا تیر ورځ تر لس بجو وروسته په ټپه تړل شوی ده چې تر اوسه پرې هیڅ نو موټر پر تاګ راتګ نه دی کړی ویل کېږي وسلوالو په ټولو پلچکونو کې مهینونه شوي دي چې د اوبو د تېرېدو له په خاطر د سړک د جوړېدو پر مهال جوړ شوي دي که څه هم د الارم وړ مورځ یو ځل پرانیستل شو او پلچکونه چې وسلوالو په مهینو لوزولي وه د هغه په څنډو کې حکومت ځینې خامه لارې جوړې کړلې مګر ویل کېږي په هغه خامه لارو کې هم وسلوالو اوس مهینونه ځای په ځای کړي دي او لوی موټر ټول د نن پنځمه ورځ ده چې سپاریان یې کندهار او کابل ته نه دي انتقال کړي ولې ځینې واړه واړه موټر سرایچه وکړله دا د مختار د کمپ څخه پر نهرسراج پر دشت باندې ځي اول ګریش ته او بیا د ګریش څخه بیا ځي کندهار او کابل ته چې د سپاریانو سره زموږ ځینو سره خبرې کړي دي هغوی د دې په ځای چې نوم یې واخیستل چې البته د نوم نه ښودلو په شرط دې راته ویلي دي چې وسلوال په دغه لاره کښې چې اوس تازه د کوچنیو موټرو لپاره جوړه شوې ده درې تر څلورو ځایونو پر سلاشي کوي او کسان چې شک یې پرې راځي ډېرې پلټي او حتی کله کله یې په څو څو دقیقو څو څو ساعتونو تر پوښتنو ګرځي.
که په لنډ ورته وایاست چې ولایتي ادارې هلته د خوراکي او نورو ضروري موادو د قحطۍ د مخنیوي لپاره څه تدابیر سنجولي دي؟
تر اوسه پورې د دغه تدابیرو په اړه رسنۍ ته معلومات نه دي ورکړي او هماغه شی چې موږ معلومات لرو ټول هغه توکي خوراکي توکي چې په بازار کې دي په بې ساري ډول دوه چنده قیمت د پرون راهیسې لوړ شوی دی او ساریان د دې خاطر چې ګنې که لاره خلاصه نه شي او نور توکي را ونه رسېږي نو بیې به ډېرې لوړې شي او بیا به د هر سره نیول د دوی تر وسې تشویش لري.
د ازادي راډیو خبریال الیاس دی و چې د هلمند پر وضعیت یې را سره خبرې کولې. له دې څخه مو واورېدل چې جنګ د هلمند یوې خوندي ولسوالۍ ناوې ته هم غځېدلې ده.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
یو بینومه اوریدونکو په خپل پیغام کې لیکلي ګڼ وسلول طالبان چې په افغانستان کې وژل کیږي په جیب کې پاکستانی کلداري وي. د دې معنا دا ده چې ګاونډی هیواد مالی او پوځي ملاتړ کوي. اجمل مسعودزی له پکتیا لیکلي افغان حکومت د بهرنۍ پیسو د بندولو ترڅنګ د بای کنټرول ته هم پام وکړي په دې توګه به خلکو ته مالی زیان نه رسیږي. رحمت الله د زابل له شهر صفا ولسوالۍ څخه لیکلي موږ غواړو چې د پاکستانی کلدارو ترڅنګ پر جعلي نمبر پلیټونو او جالی تذکرو هم بندیز ولګول شي. علام محمد له لغمان لیکلي افغان حکومت د الینګار او د لغمان د مرکز ترمنځ غځېدلې لار تصفیه کړي چې ولسی خلک ورباندې په ډاډه زړه تګ راتګ نشي کولی. صدیق الله دقیق له هلمند لیکلي دولت غواړي په هلمند کې روانه جګړه کنټرول شي. د شپېتمې لسیزې تجربه کار افسران دي په دندو وګماري. د کندهار له شاولي کوټ ولسوالۍ یو اوریدونکي چې خپل نوم یې ترې هېر شوی لیکلي د افغان بیسیم شبکې له مسؤلینو هیله کوو چې خپل لګښتونه کم کړي.
د ازادي راډیو خبریال وایي چې د کندهار پنجوایي ولسوالۍ له تیرو دوو کلونو راهیسې د امن ولسوالۍ بلل کیږي. په دې ولسوالۍ کې دوه کاله مخکې د وسلوالو طالبانو د څلورو ولایتونو نظامي تشکیلات کېدل. صادق رښتینی د پنجوایي له ولسوال فضل محمد اسحقزي سره مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتنه کړې چې دوی څنګه وتوانېدل د دې ولسوالۍ امنیت خوندي کړي.
تقریبا اته نه کاله دا سخت شرایط و چې د څلورو ولایتو تشکیل د وطن اصول د دشمنانو او یا د وطن د مخالفینو د دغه ساحې څخه یې دی. مګر نن الحمدلله د نیکه مرغه تقریبا د دا دوه کلو را په دې خوا پنجوایي ولسوالۍ نن یو د امن زانګو ده او دا د امن کور دی. په دې کې په واقعیت باندې په ایمانداري باندې به ووایو چې دا زموږ ملي امنیتي دفاعي ځواکونو دلته د ځانه وړتیا وښودله او هغه دښمن چې په واقعیت کې ډېر سخت شرایط و هغه حالات شرایط چې دي نن عادي دي. دا پنځلس ورځو کې ساحه ته زموږ امنیتي ځواکونه ځي. هغه ساحه چې ده هغه چې کیږي هغه کتل کیږي چې هلته یو مشکل او ستونزه نه وي او زموږ ټولې کومې لارې چې د ولسوالۍ ته داخلیږي که هغه د نورو ولسوالیو له طریقه څخه دي که یا د ښار د طریقه څخه دي او یا جنوبي ساحه د پنجوایي د ولسوالۍ تاسو ته بهتره معلومه ده چې هغه ټوله ریګستان ساحه ده. هغه تقریبا 2 کیلومتره اوږدوالی لري. دا همیشه تر څارنې د پولیسو لاندې ده. پنجوایي ولسوالۍ ته دا ویلی سم چې هر هغه څوک چې داخلیږي هغه تعقیبیږي. هغه هیڅوک داسې یو څوک نه دی راغلی چې هغه دلته یا ملي امنیتي ځواکونه او یا دې موږ په هغو باندې خبرېږو نه.
څو کاله مخکې د همدغه انګورو پر مال باندې ژړې ولسوالۍ ته د انګورو د راټولونکو په نامه باندې طالبان ننوتل. دغسې یوه بیره خو به دلته په پنجوایي کې نه وي.
موږ د تشويش نه لرو ځکه چې موږ د خپل امنیت ځواکو سره خشنستلی د ملي امنیت او امنیه قومندانۍ د اردو د کسانو سره دغه د پاره پلان جوړ شوی دی. همیشه خلک تعقیبیږي، د هر چا نومان لستواره جوړیږي چې څوک داخليږي، او هغه خلک چې هغه انګور پرې کوي هغه کسان همیشه د دولت سره برابر کړي، هغه خپل راضي د دولت امنیت ځواکو سره خپل معلومات شریکوي چې زه دغه نقدر مزدوران ته ضرورت لرم دغه راولم او دلته رجستر کیږي. دغه د خاص خمر الحمدلله کوم مشکل او ستونزه نه لرم.
تاسو د بجغي خبره وکړه په ځینو ولسوالیو کې مشکل دی چې ملي اردو پولیس خپل ترمنځ بجغي نه لري، دلته دا مسله څنګه ده؟
دلته مطلق موږ د دوه کلو را پدې خاص مخکي د شی شرط تاسو ورته وکړه چې مخکي بجغي موږ د مشکل ولسوالی کې کوم و چې وم هغه شخصا په کټ یو پروګرام چې واغه د وزارت دفاع د خاص ورکول کې دی چې هغه د راضي سره بلدیت نه درلود. اوس دلته هم ځغی چې دا هغه په کتل ته د پلان تصمیم شخصا په ولسوالۍ کې نیول کېږي، دا په مرکز کې نه نیول کېږي. دلته مطلق هم ځغی سره دلته کوم مشکل موږ په خپل نه لرو. د امنیت ځواکو سره موږ مخکې اشاره وته چې موږ عاجله غونډه لرو چې وخت ضرورت وي عاجله غونډه لرو، ټلیفون سره کوو، هغه په نیم ساعت کې موږ سره راځي سو کښېنو سره، او خپل په 15 ورځې کې خپل امنیتي جلسه لرو، په دې باندې کښېنو. دلته چې دی دلته مانګي وجود لري، دلته کوم مشکل موږ ستنه نه لرو.
موږ چې په پنجوای کې وګرځیدلو او د خلکو سره مرکه وکړې، دوی د پولیسو څخه ډیر خوشاله و او خاص ډول د پولیسو چلنج ډیر سایه. څه ډول دغه تغییر په پولیسو کې راغلی دی او د خلکو زړونه یې ګټلي؟
په جنګ کې همیشه چې دلته چې دی خوږې نه ویشل کېږي، حتماً ستونزه او مشکل راځي، او په هغه شرایطو کې چې یو څوک په جنګ کې وي، په جنګ کې دښمن ورسره تعاملمیږي. دا تاثیرات ټول د امنیتي چې امنیت راوستل شوی دی، او همیشه په پولیسو په لیکو کې یو مشکل جوړ شوی دی. هغه موږ په خپل دغه پیاله نو سرپرست کومندان د حضرت ولی په نامه باندې چې سابقه کومندان صاحب الته نوري ولسوالي هغه کان شولي الته دی، او دلته د زموږ په څنګ کې دی کوم مشکل ستونزه پیدا شوی. دا هغه مشکل ستونزه موږ د سره شریک کړ، زه هغه مطلق په هغه غړي کې هغه اصلاح شوی کوم مشکل نه دی راغلی. هغه شرایط چې نن وخلقو ته محیا دي، چې هغه د زراعت په بخش یا د گشت و گذار او یا د داغو د خپل ټولنیز ژوند پاړون باندې دي، نن خلک د خپل سر سواله مخکي هیڅ مش خلک د خپل سر نه واغ خپل ژوند نس وای کوله. هغه د طالبانو دا غو ظلم او دا ستم څخه چې د شپې د وو بجو څخه د سار د نو بجو په وو بندیز لګری، هغه د خپل بچانو د اولادو اجزه به مریض او کښنی باندې لته په مشوم مملکت د هغه دون اختیار نه د خپل کښنان راوسی. نن دا وو د پاره شخصا په خپل د دغه پولیسو خپل موټران دا غو په واکې دي سراغ مریضان رسي او ساوته شواهد لرو چې پولیسو په خپل د خلکو اجزه راوړي دي او کلینیک ته رسول دي، او بیا د کلینیک ته په بلاسو کې خلک وړي، او واکې چې پولیس دې نه د خلکو سره رابطه ډیر شته. هغه د پولیس همیشه د کلی خلک نه د خپل اولادو په سترګو باندې ورته ګوري، او پولیس د خلکو سره په زراعت او د بیا رغونې په کارو په نور کې په واقعیت کې هلته کومک همکاري کړې، او دغه د پاره د ژوند اسانتیاوې برابرې کړې دي.
د بیا رغونې په برخه کې او د نور انکشافي پروګرامونو په برخه کې به په خوا د دولت بهانه دا و چې په پنجوایي کې نامنی ده، اوس چې امن دی دغه برخه ته توجه سوي ده
د ډېر حد پورې. زه ویلای سم چې په پنجوایي ولسوالۍ تاریخ سوي او د پنجوایي ولسوالۍ کې عمراني غټي پروژې دغه پروژې شاغه لکه د پوزون د پروګرام د لارې څخه چې شپږ غټ کانالونه وشلاغه تقریبا د پوزون د پروګرام 3 میلیون ډالر امریکایي ډالر پنجوایي ولسوالۍ کې داسې مصرف سوي دي چې په خوا مصرف یېدلې 3 میلیون ډالر، په خوا کې 1 میلیون ډالر به دلته مصرف یېدلې، 2 میلیون به اطمن اختلاس وای او یا پر نور لاسو باندې تللې. مګر اوس الحمدلله د نړۍ کمرغه وایو چې 3 میلیون ډالر امریکایي ډالر پر غټ پروژو باندې شاغه د خلکو غوښته ده، خلکو غوښته وي د یو سلو آتش پیته د ملي په یوسن شوراګانی چې د خلکو په خپل غوښته ده، خلکو په خپل کړی چې په دې کې موږ داغه څخه یادولای شو چې هغه لیست کوو غاړي جدول واره چې زیاته تاسو درکم چې د ملي په یوسن په پروګرام کې کوم پروژې تر سره سوي دي، چې بعضي پروژې چې زما معلومات لرم په هغه کې اتیا غټ پلان پکې کېږي. نو د پنجوایي ولسوالۍ نه هغه موصلاتي لري چې هغه ټول سره وتړل سول کوم مشکل نه لري. خلک ښه په آزادانه په خپل طبیعت باندې هغه ترانسپورټي مشکلات خلک ول سوي، سړکان جوړ شو، استنادي دیوالونه ولې بیلې، او پر دې باندې وسم پیلان کار شروع دي. نن یاد دي د ام سي جی تر پروګرام لاندې ترمیماتي پروګرام یې شروع دي، چې په هغه کې یو سل دوه شوراګانې پکې کې په هغه کې منظور دي، چې د دې څخه تقریبا 200 میلیونه افغاني په دې کې په کتلګش په دغه باندې عمراني پروژه باندې راغلي.
د کندهار د پنجوایي ولسوال فضل محمد اسحق زای و چې د ازادي رادیو د خبريال پښتنې ځوابولې، دوه ویل چې د کندهار پنجوي ولسوالي لتیرو دوه کلونو راهیسې د امن ولسوالي بلل کیږي. په دې ولسوالي کې دوه کاله مخکې د وسلوالو طالبانو د څلور ولایتونو پوځي تشکیلات کېدل. دوه اونیز پروګرامونه په همدې خپرونې کې اوریدلی سي. سپورټي پروګرام د لوبو له میدانه او تفریحي پروګرام د ګوډې اچار. د ازادي راډیو خبرونه د ماشام تر او بجو دوام کوي. هر ورځ پر همدغه څپو د ماشام تر او بجو وروسته د امریکا ژغ آشنا راډیو خبرونه اوریدلی سي. د ازادي راډیو خبرونه پر انټرنیټ هم اوریدلی سي. د ویب سایټ ادرس مو د ازادي راډیو ډاٹ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او ار جی.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوبل میدان سپورتي پروګرام درنو مينوالو په سلامونو مهر خلې کوم په دې هله چې جوړو او د صحت جامع په تنوي محترم اوریدونکو په دې پروګرام کې مو ستاسو لپاره یو مرکه او یو ریپورت برابر کړی چې په ریپورت کې ووري چې د 2014 کال د اولمپیک په سیالیو کې به افغان لوبغاړي څنګه وځلېږي او مصاحبه مو د افغانستان د کرکټ بورډ لویان سره کړې چې په دغه مصاحبه کې به ووري چې د الکوزي غوړ لیگ سیالیو کې به بهرني لوبغاړي هم ګډون کوي په سر کې راځو راپورته پر راپور کې به ووري چې د افغانستان د اولمپیک کمیټې مسول نوایي هله دې چې افغان لوبغاړي به د 2014 کال په اولمپیک سیالیو کې ښه نتایج ولري خو په ورته وخت کې د سپورت په برخه کې افغان کاربوهان بیا وای چې د اولمپیک سیالي په لوی کچه دي او افغان لوبغاړي نشي کولای چې شیر لاسته راوړنی ولري. د افغانستان د اولمپیک کمیټې مسول وای چې هله د افغان لوبغاړي د 2014 کال په اولمپیک سیالیو کې ښه نتایج ولري. د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټې ویان احسان نیرو ازادي راډیو ویل چې افغان لوبغاړي به راتلونکي پنځم بخپل لومړی سیالي د ځغاستي او جودو په برخه کې پیل کړي.
تاریخ 11 12 او 13
سرنګ چې تاسو په جریان کې یاست د سوي میاش په ول سم دوله سم د لسم نیټې باندې د افغانستان لوبغاړي د خپل سیالي پر وړاندې میدان ته ځي چې د زغاستي او جودو په برخه کې دي.
اتلتیک یا دوش و جودو می باشند.
شغلی نیروزه تکړه کڅه هم افغان حکومت ورزشکاران ته لکه څنګه چې لازم او پاملرنه نه دکړي خو بیا هم مش خپل لوبغاړو ته امیدوار یو چې شه لاسته راوړنی به ولري. افغان لوبغاړي په دغه سیالیو کې په دوو برخو کې ګډون کوي چې یو شه ځینې لوبغاړي د زغاستي یو هلک هم د اتلانتیک یا زغاستي او یو بل لوبغاړي د جودو په برخه کې ګډون کوي. په ورته وخت کې یو شمېر د سپورت د برخه کارپوهان وایي چې افغان لوبغاړي به د اولمپیک په سیالیو کې چې د برازیل په ریودی جنیروي ښار کې ترسره کیږي ښه لاسته راوړنی ونه لري ځکه حکومت د افغان ورزشکارانو په برخه کې لکه څنګه چې اړینه و هغه سي پاملرنه نه ده کړې.
مقامات
حکومتی و دولت افغانستان حکومت باید دی ورزشکاران ستونزه دی بنسټ حل کړي. د امتحان پیش پی درس ویل کومه ګټه نه لري او ورزشکاران د یو اولمپیک څخه تر بل اولمپیک پورې څلور کاله دی وه کوي چې دا یو نړیوال قانون دی.
نفر مقابله
بفهم. افغانستان څخه توفیق بخشی د جودو په برخه کې، کیمیا یوسفی د ځغاسې په برخه کې او عبد الوهاب ظاهری د افغانستان په نمائندګۍ د برازیل په 2014 نړیوال سیالیو کې د وړیا جواز او یا پسپین کارت باندې ګډون کوي. د اولمپیک سیالي په هر څلور کلونو کې یو ځل تر سره کیږي چې ډیر لوبغاړي د خپل استعدادونو پر بنسټ دغه مسابقو ته لار پیدا کوي او په ځینو برخو کې د ځینو هیوادونو لوبغاړو ته د ګډون لپاره وړیا جوازونه هم ورکول کیږي. اوس هم راځو د مرکې په لور. د افغانستان د کرکټ بورډ مسول وای چې د شپږیزي لیگ سیالي تر سره کول لپاره پوره چمتووالی لري. ټاکل شوی دی چې په کابل کې د الکوزي په نوم د شپږیزي غوړ لیگ سیالي تر سره شي او په دغه سیالي کې به له بهر څخه هم د کرکټ لوبغاړي ګډون وکړي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالي لپاره افغان لوبغاړي بشپړه تیاری لري او تمه ده چې شه لستاړونی هم ولري. په دې اړه مې له شغلي هوتک سره مرکه کړې او په سر کې مور څخه د دغه سیالي د څرنګوالي په اړه پوښتلې دي. شغلی هوتک وویل
د افغانستان کرکټ بورډ دا بیا هم په دې برابر شو چې په خان دا سره په هیواد کې درنه په کابل کې د شپږیزي لیگ سیالۍ ته سره کوي. د الکوزي شپږیزي لیگ سیالۍ چې دی دا د شپږو بل ترمنځ دی او دا ځل په دې منبر رسیدو چې بهرنی لوبغاړي هم دغه سیالۍ ته راوغواړو او په دغه سیالۍ کې ولوبېږي.
بلې د ملي ټیم کوم لوبغاړي به په دغه ټورنمنت کې ولوبېږي جناب هوتک صاحب؟
بلې هو دا ځل موږ په دې برابر رسیدو چې د الکوزي شپږیزي لیگ سیالۍ کې بهرنی لوبغاړي هم ولوبو او بهرنی لوبغاړي به راځي. بهرنی نړیوال ملي نړیوال لوبغاړي دي چې هغه باندې د الکوزي په شپږیزي لیگ سیالیو کې د بیرابیلو لوبغاړو څخه ولوبېږي.
بله او تاسو محترم افغان لوبغاړو هم دغه ټورنمنت امادګي نیولې دي او دغه امادګي تر کوم ځای پورې دی؟ آیا دوی په بچ پړه دغه ټورنمنت ته اماده دي؟
دغه لیگ لپاره مونږ په زمونږ کې تمنات پلار اچول دي هر لوګل خپل زم کې تمنات سره کې لوبغاړي بالکل چمتو دي چې په دغه سیالیو کې برخه واخلي.
دغه مسابقې دغه ټورنمنت په کوم ځای کې ترسره کیږي او دغه مصارف چا په غاړه اخیستل دي؟
دغه لیک چې د افغانستان د کرکټ بورډ له لوري ترسره کیږي او د افغانستان په سطح ډېر غټ لیک ده. د دې ټول لګښت افغانستان کې بوت په غاړه دی.
غواړم روسي پښتنې په لړ کې وپوښتم چې ګټونکي ټیم لپاره څه تدابیر او کوم امتیازات په نظر کې نیول شوي دي؟
ګټونکي لوبډل لپاره غوړو لوبغاړو لپاره بیلابیل جوایز په پام کې نیول شوي دي چې د موږ دغه لوبډلې سپانسر کړي دي. موږ سپانسر هم لرو او ډېر غټ انعامات ورته په پام کې نیول شوي دي چې هغه به تاسو وګورئ.
د لوبو له میدانه دا ځانګړي پروګرام پر همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا مو پر اله سپارم.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړی اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا. وګوریدونکو سلام. نن سبا د ټټرانو کار نجارانو او د نجارانو کار اهنګرانو ته سپارل شوی دی. لام دې عمل کارونه ورځ په ورځ شوړیږي او شړیږي. خی حکومت به دغه کار ابتکار کری خو چې لګم په څه پوهیږي نو غوته نه کار کری. ډاکټر د انجینرۍ کارونه پر مخ بیایي او فرهنګیان د ګمرکونو مقصد له واسطې دی چې هر چیرته دې درلوده اما غلطه دې مقرروي. خدای دې وکړي چې ته په هغه برخه کې هیڅ سم نه پوهېږي. وایي زه قرار قرار به زده کړي لکه داسې.
داسې قرار ناستې چې ته به وایي هیڅ خبره نه ده.
نو ولې څه خبره ده؟
ما ته یو کار پیدا کړه.
څه کار کولای شي؟ زده کړې دې کړې خو څه دې زده کړې نه دي.
ښه نو چې ته داسې وایې له بل چا څه ګیله ده؟ له هیچا هم نالایقه نه یم.
نو ته څه وایې چې څه ډول کار درته پیدا کړم؟
نطاقي؟ د ما خو له نطاقۍ سره ډېره جوړه ده. ښه غږ مې هم دی او مشهوره به هم سم.
ته نو ځان مشهوره وې، د تنخواه او ګټې په غم کې نه یې.
چې یو ځل مشهوره سې پیسې به خپله درپسې راځي.
ښه نو چې داسې ده، یو ملګری مې د غرمې راډیو رئیس دی، ور به دې ولم، نطاقه به دې مقرره کړي.
سبا ته به ورسو، ځنډوی مه.
سمه ده. السلام علیکم. وعلیکم سلام. په خیر راغلی خورې؟ په خیر راغلی.
خیر یې سه؟
څنګه هی جوړی؟ کور کې خیرات ده؟ ماشومان ټول ښه دي؟
شکر ښه یو. د تاسو چال دی؟
مونږ هم ښه یو. ورندار دې کلکه وایي ما ته نطاقي پیدا کړه.
ښه ښه، د راډیو له نطاقۍ سره یې مینه ده.
و
خورې، له نطاقۍ سره دې ولې مینه ده؟
له وړکتوبه مې نطاقۍ خوښېږي، نه پوهېږم چې ولې، خو غواړم نطاقه سم.
د شهرت په غم کې.
سمه ده، نطاقه به دې کړو.
نو امتحان خو به ورڅخه اخلئ؟
هو، چې مقرري قانوني شي. پلمې و پلمې.
صاحب درغلم.
څه ښه نومې دی.
سلام، په خیر راغلئ. مننه، خیر اوسې.
ته خو په دغه بیبي باندې او ماتن ولوله
په سټوډیو کې کدلته؟
نه نه، همدلته پې ولوله چې لږ جرات معلوم شي.
ښه، دغه د تیار متن را سره دی. خورې، ته به دغه متن ولولې.
ښه سمه ده.
مخکې دې هم نطاقي کړې ده؟
نه.
ښه نو پیل یې کړه.
د البان په ولایت کې؟
البان نه، هلمند.
ښه ښه، وبخښئ. د هلمند په ولایت کې 200,000 او 650,000 تنو ته کار پیدا سو.
دغه 200,000 او 650,000 تنه دي.
وبخښئ، له همدې لامله.
عمله؟
ښه ښه، له همدې عمله ډېرې کورنۍ د ډوډۍ خاندانې شوې.
وبخښه خورې، د ډوډۍ خاندانې شوې.
زه ښه ده، لږ لږ غلطي لري، هغه به هم کرار کرار اصلاح شي.
شرموی او شرموالم دې نه تاقې.
والي
زكاكي
ا
ورس پورس د موبایل کمپنیانه ډیریږي
زکه چې تر اوسه لا په خلکو کې سا چلیږي
ولی څوک ورس پانی نه ولی
زکه چې د ورس پانو خبرونه مخکې په ټلویزیون او رادیو غانو کې اوریدلی وی
ولی ټول خلک له حکومت شکایت کوي
زکه چې خلک پوهیږي چې د حکومت غوږونه درانه دي او د دوی شکایتونه نه اوري
ولی خلک له امنیت شکایت کوي
زکه چې امنیت له بی امنیتۍ سره ګرځي
ولی الکان د نجونو پېښې کوي
زکه چې الکان له نجونو کم نه دي
وی کاری غونډې ته بیا یو چې خبر شي په څه سره غږیږي او د څه شي غم دی ورسره د زیاتره حکومتي ارګانونو غونډې او جلسې همدغه یو غم لري د ډالرو غم
خانو څه وایې چې څه وکړو
صاحب زه خو نه یم پوه چې څه خبره ده ناوخته راغلم
صاحب وایي چې داسې کومه لاره چاره ولټوو چې دغه د مخدره توکو له منځه وړلو لپاره بودیجه او امکانات کم نشي
نو اوس خو نامې خدا ښه ډېر امکانات او پیسې راځي
هو راځي خو کمېدلی هم شي ځکه چې ورځ په ورځ د دونرانو او مرسته کوونکو روحیه کمزورې کیږي
صاحب ملامت هم نه دي نه چرسه او تریاک هم سول او نه یې هم قاچاق لا چې ورځ په ورځ هم خبر غټیږي
او خدا هم په کار ده چې لږ نورې هم مهم کړو یعنې داسې کار وکړو چې هم حکومت او هم بهرانیان دا ګمان وکړي چې د مخدره موادو پر ضد مبارزه ډیره مهمه ده او ښه په جوش کې روانه ده
صاحب صاحب د ما هم دا نظر دی ډیره ګل خبره دې وکړه
ته څه وایې چې څه وکړو
صاحب څنګه چې ته فکر کوې هماغه لاره سمه ده صاحب له تا نه مو نه تجربه زیاته ده او نه علم شکر دی چې ته مو په سر کې یې
مننه رئیس صاحب ادارې
ادارې رئیس خو خپل کار وکړ او د صاحب زړه یې لاسته راوړ چې اوس زه څه وکړم چاپلوسي مې هم نه دسته
رئیسې معقول ته څه چورت وایې
هیت صاحب ام دې ته په چرت کې مې چې د مخدره موادو د مخنیوي کار به څه ډول مهم ښکارا کړو صاحب چاغ سوی لږ ورزش کوه
دا څه وایې هره ورځ فټنس کوم نه ګورې چې درې ټیک روشان غوندې مې باډي ده
صاحب له هغه نه هم نامې خدا ښکلی وجود لري هغه خو صاحب تک تور دی او ته خو صاحب لکه د شیدو غوندې تک سپینی
رئیس صاحب سترگی دی سپینی دی دیر مننه
که صاحب راډیوی تلویزیونی او اخباری اعلانونه ډیر کو څنګه به وي ځکه هم به مو نوي فنډ ته لاره جوړه شي او هم به مختلفو طرفونو ته مهم ښکاره شو
اعلانونه مو اوس هم کم نه دي او له دې زیات به زموږ کارونه بې قدره کړي یو بل لاره پیدا کړي
صاحب سیمینارونه او ورکشاپونه به ډیر کړو
بهرني دونران اوس له ورکشاپونو او سیمینارونو سره هیڅ دلچسپي نه ښیي ځکه چې په دا 15 کلونو کې په زرګونو ورکشاپونو او سیمینارونو د توت قدرې ګټه مو نه کړه
لا چې مخدره موادو سره ډیر سول
نو څه وکړو اوس نو یو لاره پیدا کړي او که نه وي چې
صاحب حتمه یې پیدا کوو که دې خوښه وي ډوډۍ به وخورو د ډوډۍ خوړلو په وخت کې به ښه عمیق فکر پرې وکړو
رئیس ماګول د تا خو په لوږه کې هېڅ ماغزه کار نه کوي
رښتیا وایه صاحب په لوږه کې مې ماغزه هېڅ کار نه کوي
ځئ نو چې ډوډۍ وخورو بیا به سره کینو ډوډۍ خو مو وخوړه
او صاحب
نو څه لاره مو پیدا کړه سب ما و رئیسی سبه دیر زیاد فکر بکه بیا مو دیر زیاد بحثم پی بکه او بالاخره ایمی نتیجه تا ورسیدو کدی خواه خبیه چه در تا وی ویو
وی وای مو بور تا گوره
سب ده مخدره موادو پزد ده مبارزه ملی ورز با پا ملی اونه وارو چه هم یه اهمیت دوکومت پا نظر که دیسی هم ده بحرانیانو او هم ده خلکو او پا دیر جال با دیوی اونه المنزول لپاره نیمی پندونه او بودی جمله
او سه طول با ایران شی چه ده دومنا مهم شی دل منزول لپارمو یو او راست تاکلی و
ده کار خبرمو اکره او پر راتلون که لونه نمیاشی تام لوڑه ولیسو
یعنی ده مخدره موادو پا زد ده مبارزه میاش
بلکل هم داسه ده ده دو دو میاشتو بخششی مو همو گتلا
دا خبرونه ننګر نشنا برابر کړی و او برخه خیسون کی وو برای افغانپور نقیب الله لاروی صادق سپینغر ستاره امینی مسکا احساس او زه حسین حکمت کلمون سره اړیکې نیسی نو د پوسټ باکسون شمیره مو دادی کابل 41 کندهار 22 خوست 1 کندوز 1 او جلال آباد 3